احمدی صاحب ستړی مشه دا سجی رډو د سهار دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم پدې خبرونه کې مو په کابل او غور کې د جماعتونو دننه له چاودنو خبرو چې پکې په لسکونو ملکیان وشل شوي دي. د افغانستان حکومت د روسي خونړیو پیښو پاړه څوي د واشنگتن او اروپای ټولنې له عکس العمل مهم خبرو خو دا هر څه تر خبرونو وروسته په کابل او غور کې تر بیا ډېر کسان وشل شول. ولسی جرګنن امنیتی ارګانونه استجوابوي او د وسترو صنعتي هیوادو استازیو پر دې خبرې وکړې چې څرنګه د انټرنیټ ته لارې د ترهګرو تبلیغات بند کړي. بشپړ خبرونه د کابل په دشت برچی کې تیر ماښام په جماعت کې چاودنه وشوه او پرون د غور په دولینه ولسوالۍ کې هم د جماعت دننه برید وشو. په دې دواړو حملو کې د وروستیو شمیرو له مخې دوه اویا تنه وشل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست د بریدونه غندلې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. تمرا چې ولسی جرګه نن د امنیتي ارګانونو مشان استجواب کړي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د خلکو استازي غواړي امنیتي چارواکي ښکاره خبره وکړي چې ولې د خونړیو امنیتي پیښو مخنیوی نه کیږي. ښاغلی عرفان وویل
توقع ما ایست که مسائل به صورت شفاف و بسیار واضح با مردم افغانستان شریک بسازند که
تمام داده چې نن د دفاع د وزارت سرپرست کورونیو چاره د وزارت سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس ولسی جرګې ته راشي. زموږ توقع داده چې دوی د افغانستان خلکو ته په شفافه او ښکاره ډول ووایي چې ولې د خونړیو پیښو مخه نه نیول کیږي. ولسی جرګې په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې له خونړیو امنیتي پیښو وروسته د امنیتي ارګانونو د مشرانو د استجوابولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک څلورو پیلوټانو د بلک هاک پوځي هلیکوپټرونو په برخه کې روزنیزه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د پیلوټانو د امریکا په الاباما ایالت کې د فورډ رکر د هوایي زده کړو په مرکز کې روزنه ترلاسه کړه. په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت پوځي اتشه عبدالهادي بارکزي افغان پیلوټانو ته د روزنیزې دورې د فراغت په مراسمو کې وویل د دې پیلوټانو زده کړه به افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. نوموړي وویل ډېر ژر به د بلک هاک هلیکوپټرونو لپاره د افغان پیلوټانو د دوهمې ډلې روزنه هم پیل شي. متحده ایالاتو تر راتلونکو اوو کلونو پورې له افغان هوایي ځواک سره د 1950 بلک هاک هلیکوپټرونو د مرستې ژمنه کړې ده. د دې هلیکوپټرونو لومړنۍ دوه د روانې اکتوبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې افغان هوایي ځواک ته وسپارل شوې. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش وایي د هغو 340 پوځیانو چې له 2015 کال راهیسې په متحده ایالاتونو کې لا درکه شوې دي نیمایي افغانان دي. دا بهرني پوځیان د روزنې او زده کړو لپاره متحده ایالاتونو ته تللي وو. سیګار د جمعې پروس په یو راپور کې وویل تر اوسه پورې 1025 افغانان چې د پوځي زده کړو لپاره امریکا ته تللي دي لا درکه دي. راپور وایي له دې ډلې څخه 28 یا پولیسو نیولې دي او یا یې له متحده ایالاتونو ایستلې دي. 15 افغان پوځي زده کوونکو ادا کړی ده چې که دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي نو په متحده ایالاتونو کې د روزنې له امله به یې ژوند له جدي خطر سره مخامخ شي. وسترو صنعتي هیوادونو یا جیوه وویل د ټکنالوژۍ له سترو نړیوالو ادارو سره په همکارۍ به په انټرنیټ د سختګریزو ډلو د تبلیغاتو د بندولو لپاره کار وکړي. د ایتالیا د کورونیو چارو وزیر مارکو مینیتی د جمعې پورس پروم کې وویل د هڅه به د سختریزو لخوا په آنلاین ډول د استخدام روزنی او سختریزه کولو پروسه په نقش کړي. نوموړي وویل د وسترو صنعتي هیوادونو حکومتونه به په دې برخه کې له فیسبوک، ټویټر، ګوګل او یوټیوب سره همکاري وکړي. مارکو مینیتی زیاته کړه چې دا د سختریزۍ پر ضد د مبارزې لپاره د حکومتونو او د ټکنالوژۍ د سترو ادارو ترمنځ لومړنی لوی ائتلاف دی. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او ګوګل استازیو تر اوسه په دې اړه چې څرنګه به د سختریزو د آنلاین تبلیغاتو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي څه نه دی ویلي. امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او جاپان د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه دي. او روسي خبر مو دا دی چې د ګورجستان ولسمشر ګورګي مارګویلاشویلی پرون په بې میلي سره د هیواد په اساسي قانون کې تعدیلات توشیح کړل. نوموړي لس ورځې وړاندې د دې تعدیلاتو طرحه چې په ګرجستان کې پارلماني نظام ته لاره پرانیزي رد کړې وه. مارک ویلاشویلی وویل د دې تعدیلاتو توشی کول ورته سخت کار و. د گرجستان پارلمان شاوخوا یوه میاشت وړاندې دا تعدیلات تصویب کړي دي. دا د دې ساعت خبرونه که چېرته تاسو د دې خبرونو متن لولئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورشئ azadiradio.com. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل او غور کې د جوماتونو دننه چاودنو په لسګونو ملکیانو وشل. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په اړه وویل
فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني په دې ټیکې چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې.
د امریکا د استخباراتو مشر وویل هغه امریکایي کاناډایي کورنۍ چې په افغانستان کې برمتنی ول شوې وه او تیرونې راخوچې شوه 15 کاله په پاکستان کې وه، خو پاکستان دا ادعا رد کړې ده. ولې
پاکستان دا موضوع ته چې کوم ترګر دی هغه پاکستان کې نشته د دموتی او افغانستان کې مختلف ځایونه کې پېږي.
لیکوال سیال کاکړ ته د افغانستان جمهور رئیس علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورکړ.
خوشحالیم چې په ډېر وخت وروسته بیا د پښتو د ادب یو ستر شخصیت محترم سیال کاکړ سره له نږدې نه ګورو او د افغانستان د جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کوو.
افغان چارواکو دا تایید کړه چې د تیرې شپې په بریدونو کې دوه اویا تنه په غور او کابل کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا بریدونه د تیرې نږدې یوې اونۍ له بریدونو سره یو ځای په سختو ټکو غندلی دي. د سېشنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر 40 ډېر کسان چې نیمایي ملکیان ووژل شول. په همدې ورځ د غزنی په انډړو ولسوالۍ کې د وسلوالو برید تر 40 ډېر افغان ځواکونه ووژل او د پنځشنبې په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي اډې کې تر 40 ډېر سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر ناورت دا بریدونه بزدلانه او بې معنا بللي دي. دوی وویل چې له افغانستان سره د واشنګټن کلک ژمنې پر خپل حال دي. ناورت زیاته کړه چې متحد ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ دي او هڅې به کوي چې په افغانستان کې یوې دایمي سولې او روغې جوړې ته لار هواره شي. اروپایي ټولنې هم تېره شپه په یوې اعلامیې کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. اروپایي ټولنې هغو کورنیو ته چې خپل خپلوان یې د کابل، غور، غزنی، کندهار او پکتیا په پیښو کې له لاسه ورکړي دي تسلیت ویلی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلی دي چې دا بریدونه به د دوی د ټولنې د هغو هڅو مخه ونه نیسي چې د افغانستان د سولې، ثبات او رغونې لپاره یې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د دشت برچی او د غور تر پیښو مخکې په کابل کې د وریښمو لار د ښاروالانو په 12 غونډه کې د تیرو څو ورځو بریدونو ته په اشاره وویل هغه تر هغه چې د افغانانو بربادي غوړي خپل له تباهۍ سره مخامخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار شته، اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني په دې ټیکې چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې دا دوی دي چې بایلودین کېدي نه موږ.
د کابل په دشت برچی سیمه کې تیر شپه د ماښام د لمانځه پر مهال ځان وژون کې برید وشو او د غور په دولاینه ولسوالۍ کې هم لمونځ غاړې په نقشه شول. د دشت برچی د برید مسؤلیت داعش منلی دی. د کابل د دشت برچی سیمه اوسیدونکي محمود شاه حسینی رویټرز اژانس ته د تیر شپې د سترګولیدلې حال داس بیان کړ.
مردم د حین عبادت بده دشمن داخلي مسجد میشه خود انفجار میده.
بلورت د پاکستان د پوز لوی درستی سوی په افغانستان کې د ترهګرو روسي بریدونه به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان پر هڅو اغیز ونه کړي. د پاکستان د پوز درسنیو څنګه خبر ورکړی دی چې پرون پر اول پنڈی کې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر او د دې هیواد د ملي امنیت له سلاحکار ناصر خان جنجوا سره د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. اوس کابل ته ورځو. له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په ټلیفون را سره دی. شفق صاحب، د کابل د دشت برچی د پیښې په اړه تازه معلومات ستاسو څه دي؟
د کابل ښار د دشت برچی د تیرې شپې د پیښې په اړه وروستي جزئیات دا دي چې پولیس وایي چې په دې پیښه کې ټول 9 کسان یا لمونځ کوونکي وژل شوي دي او د 15 په شاوخوا کې ټپیان دي. البته دا حمله تیر ماښام د لمانځه په مهال انتحاري حمله وه. د وزارت داخلي په خبره چې دا شوې ده او لمونځ کوونکي په نښه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاندوی دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي 14 کې مواد ځان پورې تړلی وو، خو ځینو عیني شاهدانو بیا ویلي دي چې سربیره په دې حملې نارنجکونه هم جماعت اچول شوي دي. ولې دا تر اوسه پورې د پولیسو لخوا دا خبر نه دی تایید شوی، خو مهمه دا ده چې حمله کوونکي وایي چې حمله دقیقا په داسې وخت کې چې دوی مونځ کاوه دا حمله وشوه او هرې خوا ته مړي پراته وو. او یو شکایت دا و د لمونځ کوونکو چې سیمه ته پولیس سخته ورسېدل. ولې دا په عین حال کې ځینې عیني شاهدان وایي چې نه، د په لاره کې د ډېر راش یا بیروبار له امله کېدای شي پولیس سیمه ته ناوخته ورسېدلي، یعنی دوی یو ډول شکایت هم درلود. نو تر اوسه پورې جزئیات همدا دي. هلته اوس په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي، امام زمان جومات په شاوخوا کې او سیمه کلا بند ده. او باید ووایم چې د دې حملې مسؤلیت هم اسلامي دولت ځلې یا داعش منلی دی، او تر دې پخوا یې هم د ورته حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی او طالبانو په دغه ډول حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
شفق صاحب، تاسو چې د سیمې خلکو دغه شکایت درلود چې پولیس په ځنډ رسېدلی دی، لیکن د محرم په لومړیو کې د افغانستان حکومت یوه پریکړه کړې وه چې د شیعو جماعتونو ته وسلوال وګماري او خپل شیګان په خپل د خپل جماعتونو امنیت وساتي. څنګه د دشت برچی په امام زمان جماعت کې دغه وسلوال نو؟
نو امام زمان جماعت په دشت برچی کې یو ډیر لوی جماعت دی او ډیر منسکون کې هلته ورځي همیشه. بیګا هم چې عیني شاهدانو خبرې کولې، نو عیني شاهدانو ویل چې یو پښتنه همدا ده چې څنګه له هغو کسانو څخه چې هغوی په جماعت کې د امنیتي دنده لري یا جماعت ته د ننوتو بغلارې ساري یا خلک ساري یا ته خلک تلاشي کوي، دوی څخه څنګه دا کس تر شوی دی. دا یو پښتنه د شتر اوسه هم ورته جواب نه دی ورکړل شوی. ولې هو له محرم څخه مخکې حدودا 1500 کسان ګمارل شوي وو د جماعتونو او تکیه خانو د امنیت په خاطر. او امام زمان جماعت هم یو له هغو جماعتونو څخه دی چې هلته باید دغه کسانو څخه موجود وي او موجود هم وو. خو دا پوښتنه چې ولې دوی څخه دا کس تیر شوی د حمله کوونکی، دا لا تر اوسه دی ځواب شوی.
د تیر شپې د حملې اثرات د کابل ښار په نورو سیمو کې هم محسوس دي؟
ولا په مجموع کې خو شک پرته دا محسوسیږي. خلک یو ډول ډار شوي دي او حتی دا تاثیر لري په تیره د اعلی تشیع په خلکو باندې چې هغوی جماعتونو ته ځي. ولې مهمه دا ده چې څومره چې دغه حملې کېږي که څه هم خلک ډارېږي، ولې یو ډول د خلکو یو ډول هغه وقده ورسره اضافه کېږي، جدیات ورسره اضافه کېږي، یا داسې تاثیر نه دی کړی چې خلک بل دې سره جماعت ته نه ځي. ولې په مجموع کې خلک ډار شوي دي، په هغوی باندې تاثیر کړی او د هغو غوښتنه دا ده چې باید د افغانستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو او تکیه خانو امنیت په ټینګه ونیسي او په مجموع کې تدابیر هم زیات.
له نسیم شفق څخه په مننه. له یوې خبرتیا وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر څرګندونې لرو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی‌آی‌ای رئیس د پنځشنبه په ورځ ویل هغه امریکایي کاناډایي کورنۍ چې په افغانستان کې برمته نیول شوې وه او ونې مخکې راخوشې شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل کېده. خو پاکستان ویلی وو کله چې دا جوړه له خپلو دریو ماشومانو سره له افغانستانه پاکستان ته انتقال شوه، سمدستي له سخت دریځو وژغورل شوه. د پاکستان او افغانستان د چارو څیړونکو په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات د برمته نیول شویو کسانو د 15 کلونو په اړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سختریزو په وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به یې کوي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په دې تحلیلي راپور کې.
د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس مایک پومپیو په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ او دفاع بنسټ ته په خبرو کې ویل د امریکایي وګړو راخوشي کول یوه لویه لاسته راوړنه وه. برمته نیول سوي کسان په پاکستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې ساتل سوي وو. دا لومړی ځل دی چې امریکا علني وویل برمته سوي کورنۍ 15 کاله په پاکستان کې ساتل سوي وه. د پاکستان پوځ او حکومت ویلي چې امریکایي وګړي کیتلین کولمن، کاناډایي میړه یې جوشوا بویل او کوچنیان یې وروسته له هغه سمدستي وژغورل سول چې له افغانستانه پاکستان ته وروړل سول. د پاکستان له دغه بیان څخه څه هدف و او ولې یې غوښتل نړۍ فکر وکړي برمته سوي کسان 15 کاله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې وو؟ په دې اړه په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو کارپو اعجاز خټک ازادي راډیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل
پاکستان افغانستان طالبان پاکستان کی افغانستان کے مختلف موقف پڑنا کی داستان کی دل تنا راخلاص کرے تو آگے نہ پس پاکستان لوجیکل واشدہ اس راغی بنے لے مختراسی پاکستان کو موقف غلطی دو.
دا جوړه په 2012 کال کې په افغانستان کې برمتونی وسول او کوچنیان یې د بند پر مهال وزېږېدل. امریکایي چارواکو مخکې رویټرز خبري ایجنسی ته د نوم نشودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د خبرې برعکس داسې هیڅ نقشه نه وه چې برمته سوي کسان تر ژغورل کېدو څو ورځې مخکې په افغانستان کې وو. چارواکو ویلي چې امریکا باور لري برمته سوي کسان د حقاني ډلې لخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې ساتل سوي وو. رویټرز خبري ایجنسی د پاکستان د یوې لوړ پوړي امنیتي سرچینې له قوله وایي چې د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پاکستاني ځواکونو د برمته نیول سوي کسانو موټر تعقیب کړ چې د دوی په نا له کوهارت سره نږدې کورمه ایجنسی ته ننوتل. د پاکستان او افغانستان د چارو څیړونکو په دې باور دي چې امریکا د برمته نیول سوي کسانو د 15 کلونو په اړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سختریزو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به یې پخپله کوي. د سیمې او افغانستان د سیاسي چارو کارپور الله احمدزی وایي پاکستان یو ځل بیا غوښتي چې نړۍ وغولوي او د امریکا کانګرس او وګړو ته ثابته کړي چې سختریزې په افغانستان کې دننه دي او برمته نیول سوي کسان د پاکستان په همکاري او د نظامي عملیاتو په نتیجه کې خوشحال. شاغل احمد زئی زیاتوی
څوارلس کاله کې د دوی دغه ضد و نقیض اړیکې او د امریکې نرم دریز او د پاکستان همیش غولولو سیاست او دا چې همیش به د پړه په افغانستان لوري باندې چوله دغه ذاتی وروستي پړاو ته رسیدلې ده. نور د تحمل وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ ختم شوی ده او که چیرته پاکستان قدم اخلي واقعا دغه ځالی او دغه شبکې لمنځه وړي خو زه فکر کوم ډېر ښه پړاو به د پاکستان د بیرته د مرستو د ترلاسه کولو او د دوی د اړیکو د جوړېدو او که دا کارونه کې زه په دې باور لرم چې امریکا به خپل بریدونه په ښکاره توګه پرته له پیلوټ نه الوتکو له طریق نه به دا عملیات ترسره کړي او حتی مستقیم به نظامی برخورد دوی سره وسی.
پاکستانی چارواکو د امریکا د هغو ادعاو په اړه غوسه څرګنده کړه چې وایي اسلام آباد د سختریزو په ځانګړې توګه د حقانی شبکې پر وړاندې د پام وړ اقدامات نه کوي. د برمته نیول سوي کورنۍ له راخوشي کېدو وروسته پاکستان له امریکا سره د استخباراتو شریکولو او همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په نظامي برخه کې به خپلې مرستې کمې کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تاسوګانو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
د امریکا چاپ د هیل خبرونې د افغانستان په جګړه کې د روسیې او ایران د رول په اړه یو مطلب خپور کړی. خبرونه په دې مطلب کې چې سرلیک دی افغانستان له ایران او روسیې سره د راتلونکي نیابتي جګړې ډګر، لیکي د امپراتوري په هدیره کې د روسیې او ایران ترمنځ نامقدس اتحاد په ټولو نه امن سیمو کې په کړکیچونو پسې دی او په عین وخت کې هم د اور بلونکو او هم د اطفایې په لټه کې دی. خو د هلي کې چې له یوې هر اړخیزې ستراتیژۍ پرته د افغانستان د اور لمن ښایي تر دې هم پراخه شي. خبرونه له وسلوالو طالبانو سره د روسیې لخوا د وسلو او تجهیزاتو د مرستو په اړه د امریکا د دفاع د وزیر او د کندوز او هلمند د سیمه ایزو چارواکو څرګندونو ته اشاره کوي او لیکي چې روسیه او ایران په افغانستان کې دوه مخي لوبه کوي. خبرونه زیاتوي کرملن په افغانستان کې همغه لوبه کوي چې په سوریه کې وکړه. یعنی په سوریه کې روسیه داسې ښودله چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي، خو په حقیقت کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. د هلي لیکي چې روسیه په افغانستان کې هم د سولې په هڅو کې د خپلې ونډې خبره کوي، خو حقایق ښیي چې برعکس د کړکېچ پراخولو ته دوام ورکوي. واشنگتن پوست ورځپاڼې د تیرو څو ورځو د حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې طالب وسلوالو په روانه اونۍ کې د افغان پوځ او پولیسو پر مرکزونو او پوستو پراخې حملې وکړې، او دا په داسې حال کې و چې امریکایي چارواکو د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، پاکستان او چین له استازو سره په غونډه کې له طالبانو سره د سولې پر احتمال خبرې کولې. واشنگتن پوست د دې حملو څرنګوالي ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې وسلوال طالبان په خپلو انتحاري حملو کې تر ډیره له هغو امریکایي هوموي موټرو څخه کار اخلي چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه یې نیولي دي. فارن پالیسي خپرونه هم د تشدد د دې پیښو یادونه کوي او په یو مطلب کې لیکي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوه کوچنۍ قطعه د وسلوالو طالبانو حمله چې په ترڅ کې وسلوالو له یو موټر بم برید وروسته د شپېتو سرتیرو له ډلې 340 کسان ووژل د مثال په توګه یادوي او لیکي په داسې حال کې چې 3500 اضافي امریکایي سرتیري افغانستان ته روان دي او پلان دا دی چې دوی به د افغان ځواکونو د کوچنیو قطو په چوکاټ کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو حملې ښیي چې افغانستان لا هم څومره خطرناک ځای دی.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې دیموکراتیک ځواک وایي له داعش ډلې څخه نیول شوی ښار رقبه د غیر متمرکز فدرالي سوریې یوه برخه وي. دې ځواک د امریکا په پوځي ملاتړ روانه اونۍ کې په رقه ښار کې، البته په تېره اونۍ کې په رقه ښار کې په بشپړ ډول له داعش وسلوالو دغه ښار ونیو. بل لور ته ترکیه په سوریه کې د کوردانو د واک او نفوذ پراخوالي ته اندېښنه لري او واشنگتن تورنوي چې په سوریه کې له کوردي وسلوالو څخه په ملاتړ امریکا له ترستانو سره مرسته کوي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
د سوریه دیموکراتیک ځواک د امریکا په پوځي ملاتړ پر روانه اونۍ کې د سوریه رقه ښار چې داعش د خپل خلافت مرکز اعلان کړی و په بشپړ ډول له دې ډلې آزاد کړ. دې ځواک چې سنی مذهبه عربان هم پکې شامل دي خو مشر او زیاتره غړي یې کوردان دي، پرون اعلان وکړ چې رقبه له دې وروسته د غیر متمرکزه فدرالي سوریه یوه برخه وي. د سوریې دیموکراتیک ځواک ویلي د رقه په شاوخوا کې د سنی عربانو د سیمو اوسیدونکي به د خپلو سیمو راتلونکی په خپله غوره کوي. د ځواک ویلي د هر ډول بهرني ګواښ پر وړاندې به د رقه ښار له پولو دفاع وکړي او د دې ښار چارې به یوې ملکي شورا ته وسپاري. داعش ډلې په 2014 کال کې د سوریې رقه ښار ونیو او د دې هیواد له مرکزي سیمو نیولې تر شمال پورې پر میلیونونو وګړو واک وچلو. د سوریې په شمال کې مشت کوردان وای دوی فدرالي سیستم غواړي چیرته چې دوی پر خپل سیمو خپل اختیار ولري او د سوریې مرکزی حکومت د دوی په چارو کې مداخله ونه کړي. امریکا او متحدانی د کوردانو دا دریس نه تاییدوي او ترکیه او د سوریې حکومت بیا ورسره سخت مخالفت کوي. ترکیه په سوریه کې د کوردانو د نفوذ او واک پراخوالی خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼي او د سوریه کورد ډلې د ترکیې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی چې انقره ورسره په جګړه بوخته ده امتداد ګڼي. د ترکیې حکومت د جمعې په ورځ ویل په رقه ښار کې د کوردانو لخوا د پی کی کی د بنسټ ایښودونکي عبدالله اوجلان د تصویرونو پورته کېدل دا ثابتوي چې متحده ایالات له ترورستانو سره په ګډه کار کوي.
په نړۍ کې تر جګړو، تاوتریخوالي، سګرټ څکولو، لوږې، طبیعي آفاتو، ملاریا، توبرکلوز او ایډز په ګډه دومره انسانان نه مري لکه څومره چې د چاپیریال له ککړتیا مري. په یوه راپور کې چې د نیویارک د یوه نړیوال روغتیایي پوهنتون لخوا د پنجشنبې په ورځ خپور شو راغلی دي چې د چاپیریال ککړتیا لویه ستونزه ده خو خلک په دې اړه ډېر فکر نه کوي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په نیویارک کې د نړیوالی روغتیا پوهنتون د یو راپور له مخې په 2015 کال کې په ټوله نړۍ کې 9 میلیونه کسان مړه شول او تر خپل وخت مخکې په هرو شپږو مړو سوي کسانو کې یو له هغو ناروغیو څخه مړ سوی چې شایع له زهرجن چاپیریال سره د تماس له کبله ورباندې اخته سوی وي. دا راپور چې د پنجشنبه په ورځ په لانسنټ روغتیایي ژورنال کې خپور سو هڅه کوي د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناروغیو او مړینې په اړه معلومات راټول کړي. متخصصین وایي په دغه راپور کې د 9 میلیونه مړینو په اړه معلومات یوازې د نیمایي اټکل له مخې دي او پرته له شکه د داسې کسانو شمیر زیات دی چې د چاپیریال د ککړتیا له کبله مړه سوي وي. په یو شمیر سیمو کې لکه ځینې افریقایي هیوادونه د هوا د ککړتیا د څار سیستم نشته. د راپور له مخې آسیا او افریقا تر ټولو زیات د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی ځکه بیلابیل شرکتونه یې په چاپیریال کې زهرجن مواد شیندي. د هیوادونو پر کچه هندوستان تر ټولو زیات زهرجن مواد خارجوونکی هیواد یاد سوی دی. په 2015 کال کې په هندوستان کې له هرو څلورو څخه یوه مړینه د چاپیریال له ککړتیا سره تړاو لري. تر هندوستان وروسته د چین هوا ډیره ککړه او مرګونې بلل سوې ده. ګڼ شمیر نور هیوادونه لکه په بنګلادیش، پاکستان، شمالي کوریا، جنوبي کوریا او هیټي کې هم په هرو 5 تر وخت مخکې مړینو کې یو د چاپیریال د ککړتیا په نتیجه کې دی. د راپور له مخې په نړۍ کې د بډای هیوادونو د چاپیریال له ککړتیا د دغو هیوادونو تر ټولو بېوزلې وګړي اغېزمن کیږي. د روان کال په اپریل میاشت کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې د چاپیریال د ککړتیا کمول به وروسته له دې نړیوال لومړیتوب وي. په دسمبر میاشت کې به ملګري ملتونه د چاپیریال د ککړتیا په اړه خپل لومړی غونډه جوړه کړي.
په نړۍ کې تر هر څه ډېر کسان ککړ چاپیریال وښني. که د جګړو، لوږې، طبیعي آفتونو، توبرکلوز، ایډز، ملاریا او سګریټو د یو کال قربانیان وشمیرو، بیا هم د چاپیریال د ککړتیا د قربانیانو شمیر تر دوی زیات دی. نن ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې یو موضوع همدا د چاپیریال ککړتیا ده. دا پروګرام له 2 تر 4 بجو پورې تاسو اوریدلی شئ او د ټلیفون له لارې پرې خپرونه کې برخه اخیستلی شئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د ګوړیا چارونی ستفریحي پروګرام لرو، خو اوس به د وینې به کمرې پاړه له اسمت چاروانه وور.
د الکترونیکی وسایلو یو کمپنی یو نوې کمرې جوړه کړې چې 360 درجې دا ولس لینزونه لري. دا کمرې د اوبو او درو ضد ده. د سامسونګ کمپنۍ د دې کمرې په 2 برخو کې 8 لینزونه ځای پر ځای شوي او یو اضافي لینز په مرکزي برخه کې دی. له دې کمرې هم مسلکي عکاسان او هم اماتور کار اخیستلی شي. د سامسونګ دا کمره چې راوند 360 نومیږي ویډیو هم لري او 3D یا 3D ویډیو ثبتوي. سامسونګ له 2014 میلادي کال راهیسې د اوبو او دوړو په وړاندې د مقاومت لرونکي کمرې په جوړولو کار پیل کړی دی. دا کمره شپږ داخلي مایکروفونونه لري او د 256 گیګابایټ میموري کارت یا د حافظې کارت ورلويشي. البته دا کارت په هغه حافظه سربیره دی چې په خپل کیمرې لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو.
څخه شوګوزګان څخه زه محمد داوود رحیمی. جما په ان ضروری فرضي وظیفه د هر شریف افغان بولم چې نور د هیڅ هیواد بل خصوص د پاکستانی پریبګرو منتریانو مداریانو د شمو اهدافو د شرط د رسیدو لپاره ځانونه قرباني او ښکار نکو.
د تورخم د گیښ نه تاسو سره په تماس کې پاتې سلام. په دې تورخم کې د لانې د دکې د تورخم د اول پاتک نه او تورخم گیټه پورې داسې او شروع تالان د شروع شوه د وروره چې هر یو عسكر به پیسو خبره نه کوي. خو کارا ماتم دیر تا در کئی لوٹ ہم در ناخلی و بکین در کئی رو را دا سی وال نخطا دے کہ تر ہم تر غٹ گیٹ پوری تقریباً شپا گواستا نح پاٹک جوڑ شوی جی نو دی وزارت داخلہ نگوالو دی اشرف غنی نگوالو چی وہ رو را پا تر ہم کی ظلم یو چور چپاو گاڑ دائل
د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې چې د ازادي راډیو د اوریدونکو دغه څرګندونې تر ډیره د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو اوریدل شئ چې حالت تاسو سب چې پیغامونه خبرو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار 19 تفریحي پروګرام لرو دا به هم اوري چې د افغانستان ولسمشر د یو ځانګړي فرمان لمخې درې افغانان د بلوچستان مرکز کوټه تاسو ولیدي او هلته لیکوال سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي میډال ورکړی دی. اته به جوړ دي شتقي دي لند خبرنه. د کابل په دشتي برچی او د غور په دولینه ولسوالۍ کې د جماعتونو دننه تیر ماشام چاودنو دوا بیا تنه ووشل. تمره چولسی جرگنن در امنیت ارگانون و مشان استجواب کری. در افغانستان در هوایی زوک چلور و پیلوتان و در بلک هاک پوزی هلکوپترون و پا برخه که روسنی سه دوره پای تا ورسوله او در فراغت سندونه تر لاسه کرل. در مصر امنیتی چارواک وی در هواد پولویدیز سهراک لش تر لش دیش پولیس در مسلمان و افراتیان و در بریت پر محل پرونو وشل شل. وستر و سیناتی هوادونو یا جی وویل د ټکنالوژي لستر نړیوالو ادارو سره په همکاري به پر انټرنیټ ته سختري زوډالو د تبلیغاتو د بندولو لپاره کار وکړي. د ناتو سرمشي یان سلطنبر د جمعې پر ورځ ویل د دې تړون راتلونکي سرمشي زبا په نوي تاسیس شوی مرکزی دفتر کې جوړ شي. د ناتو تړون نوی دفتر د بروکسل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې جوړ شوی دی او د ګرجستان ولسمشر پرون په بیمایلي سره د دې هیواد په اساسي قانون کې تعدیلات توشیح کړل. د ګرجستان ولسمشر لاس ورځ وړاندې د دې تعدیلاتو طرح په ګرجستان کې پارلماني نظام ته چې لار پرانیزي رد کړی و. د افغانستان د ولسمشر په ځانګړي فرمان یو درې کسیز پلاوی کوټې ته تللی او هلته یې د پښتو نومیالي لیکوال او فولکلورست سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال وړاندې کړ او له هغه سره یو اندازه نقدي مرسته وکړه. سیال کاکړ شاوخوا 500 کتابونه لیکلي او په دې وروستیو کې د ناروغۍ پر بستر پروت دی. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی و میاشت مخکې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال پوهان سیال کاکړ له ناروغۍ خبر سو او په ټلیفون یې د هغه د روغتیا حال واخیست او څو ورځې وړاندې د نوموړي لپاره د علامه سید جمال الدین افغان په نوم د افغانستان دولتي مډال اعلان کړ او د دې لپاره یو درې کسیز پلاوی کوټې ته راوستاوه. په دې پلاوي کې د ولسمشر علمي سلاکار لال پاچا ازمون، د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس زرین انزور او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت کلتوري اتشه زردشت شمس شامل دي. دغه پلاوی په کوټه کې د افغانستان د جنرال کونسل وحید الله مومند او څو نورو مامورینو په شمول د پنج شنبې په ورځ د پوهان سیال کاکړ کور ته راغی او د هغه د روغتیا پوښتنه یې وکړه. د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس ښاغلی زرین انزور پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر د خواخوږۍ کلمات ورسول.
موږ خوشحاله یو چې ډېر وخت وروسته بیا د پښتو د ادب یو ستر شخصیت محترم سیال کاکړ سره له نږدې نه ګورو او د افغانستان د جلالتمند جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کو او سره د دې چې په ټلیفون هم د دوی پوښتنه کړې وه. موږ ته جمن بیا هم دا وظیفه را کړې ده چې د دوی پوښتنه وکړو، هم د هغوی په استازیتوب هم د افغانستان د ټولو لیکوالو فرهنګیانو په استازیتوب د دوی پوښتنې ته راشو.
پوهان سیال کاکړ د راغلیو میلمنو په درناوي کې په ناروغ صورت له میلمنو سره د کور له کوټې میلمستون ته راغی او په رسمي توګه د سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورته وړاندې سو. د افغان ولسمشر علمي سلاکار ښاغلی لال پاچا ازمون د ولسمشر اشرف غنی فرمان ورته ولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو.
ادیب او محقق ښاغلی ولی محمد خان سیال کاکړ د پښتو پر فولکلوري ادب، ژبې او ادب ته د خدمت په لاره کې د قدر وړ کړنې ترسره کړې دي. له همدې
لامله دهغه د غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په موخه د افغانستان د اساسي قانون د 45 ماده د 19 فقره له حکم سره سم خاغلی سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نخان ورکړه منزوروم. د لوی خدای جل جلاله دربار نوموړي ته د روغتیا اولا زیاتو بریاو هیله کوم. محمد اشرف غنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت رئیس.
استاد مبارک
مبارک پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر اشرف غنی لخوا د افغانستان د دولتي عالی مډال د فرمان تر وړاندې کېدو وروسته دغه نشان په ګډه د پر سینه ور وټومبل شو او د ولسمشر غنی لخوا ورته رالېږل سوې یوه اندازه نقد مرسته هم ور وسپارل شوه. پوهان سیال کاکړ د افغان ولسمشر لخوا د ده د خدمتونو پر قدردانۍ زشته ډېره خوشحالي څرګنده کړه او په خپلو خبرو کې بیا بیا د هغه مننه وکړه.
زه د ګران افغانستان د ګران جمهور رئیس جلالت مآب اشرف غنی صاحب نوره له کومې مننه کوم چې ده و ما ته په ډېر درنه سترګه وکتل. قسم دا وخت په روحي او ذهني لحاظ ډېر مجروح یم. زه په دې خبره افتخار کوم چې زه په ژوند کې د ګران افغانستان جمهور رئیس او دغه ګران وطن ادیبانو پوهانو په ژوند کې تشویق کړم. دا می د زړه آرزو دی چې د احمدشاه بابا، میرویس نیکه، سیدال خان ناصر، د اعلیحضرت غازی امان الله خان په ګران وطن ګران افغانستان کې صلح راسي.
پوهان سیال کاکړ په 1915 میلادي کال کې پښین سیمې ته څیرمه په سرانانو سیمه کې زوکړی او دا مهال 83 کلن دی چې د ژوند شاوخوا 60 کلونه یې د پښتو ژبې، ادب او فولکلور په خدمت کې تیر کړي او تر اوسه یې شاوخوا 50 کتابونه چاپ دي او ځینې لا هم ناچاپه پراته دي. نوموړی له تیرو دوو میاشتو راهیسې چې ځوان زوی یې ایمل خان کاکړ ناڅرګندو کسانو په کوټه کې وواژه ناروغه سوی او قلم یې هم له ګوتو لوېدلی دی. د افغان ولسمشر لخوا رالېږل سوی دغه درې کسیز پلاوی د چهارشنبې په ورځ کراچۍ ته هم تللی و او هلته یې د پښتو یو بل عمر خوړلی لیکوال طاهر افریدی ته د هغه په کور کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا رالېږل سوې ډالۍ ورسپارلې وه او د هغه د روغتیا پوښتنه یې کړې وه. ټاکل سوې چې ښاغلي طاهر افریدی ته به هم په نږدې وخت کې د افغانستان د حکومت لخوا پښتو ژبې ته د ده د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر دولتي جایزه ورکړل سي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د روان خبرونې په پیل کې مو د کابل په دشتي برچی کې په جمعات کې دننه د چاودنې راپور درلود. تیر ماښام هلته چاودنه وشوه. پرون د غور په دولاینه ولسوالۍ کې هم د جمعات دننه چاودنه وشوه. په دې دواړو پیښو کې 2 تنه ووژل شول چې دا کسان ملکیان دي. تیرونی د گردیس په مرکز د پکتیا په مرکز گردیس کې بریټوشو چې په دې حمله کې هم تر 40 ډیر کسان وژل شول چې تر نیمه زیاتې ملکیانو. په کندهار کې البته بیا په میوند ولسوالۍ کې د پنجشنبې په ورځ حمله وشوه چې هلته په دې حملې کې وسوال ځواکونه د پنخشه شول. خو د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم بیا بریټ شوری او هلته هم د ځینو ملکیانو د وژلو خبر را رسېدلی دی. له لویه سره په وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې د ماشومانو تلفات زیات شوي دي. په دې اړه یو تحلیلي راپور له مرزی احمد زی څخه.
د جګړې دوام، شخړې په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده، د کورنۍ اقتصادي کمزورتیا او د ماشومانو وضعیت د حکومت لخوا نه پاملرنه په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عوامل بلل کېږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د ماشومانو د مرګ شوب لږ شمېر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي صدیقي په هیواد کې هغه عوامل چې د ماشومانو د مرګ شوب لږ سبب کېږي داسې بیان کړل.
په افغانستان کې جګړې او شخړې د ماشومانو د وژنې اصلي عوامل دي. انتحاري حملې، د سړک د غاړې ماینونه، مستقیمه جګړه او هغه شخړې چې په کلیو او کورونو کې کېږي، ماشومان یې قربانیان دي.
نوموړي زیاته کړه چې تېر کال د 2 ارقام ښیي چې څه باندې 3000 ماشومانو ته مرګ ژوبلا وښتي. دغه راز ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په روان کال کې د 2 لومړنیو شمېرو له مخې د ماشومانو مرګ ژوبلا ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان تېرونی په خپل وروستي راپور کې ویلي تیر کال د جګړو پر مهال د ماشومانو ډیره برخه مرګ شوبله له افغانستان څخه ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو او وسلوالو نښتو په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو د تلفاتو شمېر له 3500 څخه پورته وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګودرس د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرولو پر وخت ویل چې تېر کال په یمن، سوریې، کانګو او افغانستان کې د جګړو او وسلوالو نښتو له امله له 2000 څخه زیاتو ماشومانو ته مرکشوپ لاوختی، چې د نوموړي په خبره د دغه مرکشوپ لویه برخه 512 ماشومان له افغانستان څخه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د افراطي ډلو طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام ډلې لخوا تیر کال د ماشومانو د حقونو څخه د سرغړونې پیښې له 6200 څخه زیاتې وې. په عین حال کې په افغانستان کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه یا سیف د چلډرین په هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په زیات مواردو کې حکومت او وسلوال مخالفین له ماشومانو څخه په خپلو لیکو کې استفاده کوي. د دغې موسسې د عامه اړیکو مسؤل مریم عطایي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو سرغړونو پیښو ته اشاره وکړه او زیاته کړه داسې اسناد او شواهد موجود دي چې په افغانستان کې ماشومان په جګړو کې د ښکېلو غاړو لخوا استخدام کېږي. نوموړي وایي په کورنۍ کې کمزوری اقتصاد او په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او د سیاسي ثبات نشتون د هغه عوامل دي چې ډېری ماشومان د خطر له مرض سره مخامخ کړي. اغلی عطایي وایي چې یو شمېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره خپل ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو ته لېږي، چې په ځینو مواردو کې د حکومت وسلوالې ډلې له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کوي او هغوی په خپلو لیکو کې جذبوي. دغې موسسې پر حکومت هم انتقاد وکړ چې د ماشومانو وضعیت ته توجه نه کوي او دغه راز د حکومت د جګړو له ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له استخدام څخه مخنیوی وکړي او هغوی د جګړو لیکو ته ونه لېږي. خو د دفاع وزارت وایند دولت وزیر دغه مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ملي اردو په لیکو کې هغه کسان په دندو ګمارل کېږي چې له 13 کلونو څخه یې عمر لوړ وي او د یو شمېر ضمانتونو په بدل کې نیول کېږي. ښاغلي وزیر وویل هر هغه څوک چې په دې اړه اسناد او شواهد لري هغه باید له دفاع وزارت سره شریک کړي. په جنګي ډلو کې د ماشومانو په دندو ګمارل او د هغوی مرګ ژوبله د هغه موارد دي چې تېرو کلونو کې هم په دې اړه انتقادونه ول چې د بېلابېلو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونې په اړه راپورونه خپاره شوي. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې استازي د ماشومانو د حقونو د سرغړونو د پیښو په اړه اندېښنه لري. دو تنو وکیلانو رمضان بشردوس او غلام فاروق مجرو په دې اړه وویل
په کومو سیمو کې چې حملې ترسره کېږي هلته ماشومان تېښته نشي کولی او ځان نشي ژغورلی، او کومې حملې چې په کورونو کېږي د قربانیانو زیاته برخه یې ماشومان وي. دا هغه کسان دي چې د هېواد راتلونکی په دوی پورې تړلی ده او له ماشومانو څخه باید سمه ساتنه وشي. خو له بده مرغه افغان حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه ولري.
په وروستیو 16 لسیزو کې افغانستان د جګړو او ناامنیو شاهد دی. اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندز کې ناامنۍ دي چې د دغو ولایتونو ځینو اوسیدونکو په جګړو کې خپل ماشومان هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار او کندز دو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ختیځه سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کېږي. دا په دې خاطر وژل کېږي چې کله ورته وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه. نو د دواړو لورو څخه همدا تقاضا ده چې دغه ته پاملرنه وکړي.
ماشومان په کورونو کې دي او یا هم په کوڅه کې ساتیری کوي چې له بده مرغه د هوان مرمیو یا سپکو وسلو ښکار کېږي چې له امله یې ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره او د ولسي جرګې ځینې استازي له حکومت څخه غواړي څو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملي کړي، څو په هېواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي نه مخنیوی وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د وین مرستیال دواخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان په دې هېواد راتلونکی جوړوي او د دې هېواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی تر څو د ماشومانو د ژوند د سوالې لپاره مناسبې برنامې جوړې کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان کسم د ملي وحدت حکومت هڅې د ماشومانو ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي، خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې پخوانی مسؤول او کارپوه عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړي بودیجه تخصیص کړي او په زمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ لره او چیرته مو په کومه خیالي پروژه ور برابر کا چې ژوند و پیژنی. اوس خو نیم دولت او حکومت خیالي دی او د خیالي شیانو ریښتینی ډالر اخلي، لکه خیالي خوانځي، خیالي خونکي، خیالي پولیس، خیالي عسکر، خیالي وسلې، خیالي امنیتی پوستي، خیالي چمنونه او پچی او دغه ډول ډیر نو خیالي شیان. د همدغو خیالي شیانو لایو مسول سره مو مرکه درته کړی ده چې خبر شي د 240 میلیونه ډالر اخیستل شو وسلو کیسه څه ډول ده.
صاحب که دی هغو مهماتو پا حق لطرا تاو وی؟
دی کمو مهماتو؟
هغا مهمات چی اردو تا مو پا 240 میلیون دلار اخیستی خو وجود نلری.
دا چا ویلی؟ دا چوک وی؟ حسیل زن خبری جوڑه وی؟
دی افغانستان دی بیاراغوانی پچارو که دی امریکا سر مفتش ویلی دی؟
یا خود تاسی هم در چا خبر منی؟ چی اخیستی مو دی نو چیر تا دی؟ وز خود راو خی؟
خو هغم ام دا وی؟ چې مهمات مو نه دی اخیستی، خود اخیستلو دی 240 میلیون ډالر مصرف مو تیر کړای او ډالر مو هم اخیستی دی. مهمات چیرته دی؟
مهمات نو داسې شای نه دی چې سړی چیرته کیګ دی او خلک ننداره ته راشي. مهمات دی چې واخیستل سمدستی به قول اردوګانو، فرقو، لواګانو، غونډونو، کندکونو، ټولیو، دلګیو او پوپوسو ویشي او غوی ته هم چې لاسته ورغلل نو د وسلو خولې پورته آسمان ته ونیسي او ماشه را کش کړي. په ثانیو کې د وسلو ډک ججوري خالی کړي.
نو یعنې چې اخیستی مو دی؟
که مو اخیستی وي نو دغسې به وي او که مو نه وي اخیستی نو د سر مفاتش خبره به دروغ وي.
نو دا خو تاسو ته معلومیږي چې یا مو اخیستی او یا مو نه دی اخیستی، په دې کې د شک خبره په څه کې ده؟
دغه خبره نه سپینېږي چې اخیستی مو دی او که نه مو دی اخیستی. دا داسې خبره ده چې تر اوسه یې د امریکا سر مفاتش هم ځواب نه دی پیدا کړی. نو زه به څنګه درته ووایم؟
عجیبه ده جنرال صاحب، د تاسو کارونه دومره مغلق دي؟
له دینه مغلق دی، جنگ دی نو. جنگ چی روان وی هیڅوک به هم د کلاوې سر پیدا نه شي کړی او داسې ډېر مفتشان به په خپل تفتیش شکمن کړي.
نو ته څه وایې چې دومره ډېرو ډالرو وهلو ځواب څنګه ورکوي؟
ځواب داسې ځوابونه مو چې ورکولی اوس به مو نوم هم نه و پاتې.
اوز مو کلی تا بیایو او حال تا مو لحرام و مستو او شیدو خبرو.
او دی خوبیا خپل غوا دی مونگ پرشقه که خوشه کریده.
نه شرم نه یا او نام له خدای ویریږي ټول عمر د خلکو په ککتونو کې مړی
دا څنګه د ځانه سره لګیا یې
سمایلې ترورې تو خو هغې سنځلې ته ګوره هغسې یې غوا په ډاډه زړه د مونږ په رشقه کې خوشې کړې ده لکه د دې د پلار پټی چې ارام خوره
یو دا نن خو نه ده هره ورځ یې پکې پیایي د نورو خلکو یې خلاصې کړې اوس د تاسې وار دی
همدا اوس ورځم او ګرېوانې ته لمنې پرېچېده وم څه د مړو مال خو نه دی
دغسې مه کوه یو بله لاره به در وښیم
نو څنګه یې کړم
ته یې کور ته ورسه او ټولې د مستو او شیدو کټې وې ورته چپه کړه چې زړه یې درته ورته وکړي په ویلو خو نه شرمېږې هره ورځ خلک ورته وایي او ښکنځلې ورته کوي
د کور دروازه به یې کلکوي
د کور دروازه چې یې کلکه وه د بامبوټۍ د لارې ورکښته سه بامونه خو ټول سره سرش دي
ښه دې وویل خیر اوسې د اوس ورځم چپه څه چې ورته ماتوم
جمایل ترورې خبره سوې
نه ولې په څه شي
خدای دې خیر کړي چې خیرات یې
خیرات مایرات نسته په شکه راغلې وه او ټولې د مسو او شیدو کټوې یې په بل مخ اړولې وې څو کټوې خو ماتې سوې وې
دا څه وایې
په خدای چې رښتیا وایم
دا کومه په شکه وه چې دا ټول شیان یې درته چپه کول
سنځلې که یوه خبره درته وکړم خفه کېږه خو
نه ولې به خفه کېږم
خورې دا ټول د ارامو علت دی په غوا دې ارام واښه او شنه خورې نو ځکه خدای دغسې جزا درکوي که زما منې له دې ارامو نه توبه وباسه او غوا دې د خلکو په رشکو او کښتو کې مه پیایه
شمایله ترور رښتیا وایي ارام ډېر بچی دی هم د دنیا خرابه او هم د آخرت
د چا مې پې خوړلې دي وه ترورې بیا شنه واښه خو دې دي څارویې د خوراک دپاره
او مستې او شیدې هم د پیشکو ښه ایسي غوته بیا ولې خفه یې
خپه دې ته یم چې ما ویل دا مستې به د تا کره در ولېږم او تا ته مې ټولې کړې وې
رښتیا
هو رښتیا درته وایم
له دې وروسته پام کوه د بامبوټۍ دروازه دې کلپوه پیشکه به له هغې لارې درغلې وي
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي
اوس دغه د غلا او پولیس او ډالرو کیسه هم واورئ
پورته کلا سونه دی پرانا ورز غلا کې دومره به شرم غل می نه ولیدل
امیر صاحب خیر یو سی کتا سی نه وای نو هر څه به رات څه خوړی وو
د سره حسن نشته
ور سره دی صاحب او یا زره ډالر ور سره دی
سومره
او یا زره ډالر
دا څومره ډیر دی
والک چرت مو ډالر له جیب راو باسه
خاصب ونه خوره په کوم جیب کې دی خې دی
صاحب د تخرګه په جیبونو کې می خې دی
مخوره
دای درې بندلا او دای سلور بندلا ها ته ټول عمر لپاره می بس دی
صاحب لاسونه دې پورته کا
دا څه وای والک
ته خو پورته کا
چټیات مو ورشه پیسې په موټر کې کېده
خاصب
هم دای خو وخت دی په دغه وړه لاره به منډه کوم تر څو چې رب سي راځي زر به کومه کوخې ته ورسوم
امیر صاحب دا ډالر خو دې ما دي ما ته یې راکوي
درکوي خو چې یو ځل په اوزه کې ثبت او راجستر کو
و امیر صاحب هله چې عسکر دې ډالر وتښتول
چوف چې ونه خورېږي مارش مارش د موټر په طرف
ښه صاحب
سرباز والکه سسوي
اغه وتښتید صاحب
امیر صاحب لکه چې سترګات دې ورته ووهه چې وتښتي اوس به څه کوم
غلا هله پس هکا کدی گیر که لاس فیصده ده تا
بس ما ته پریگ دانو سه
وای لویا جرګه دی راشی لکه چې مخ کې راغلی او بیر تلاړی نه یې څوک ایسته کړلو او نه یې څوک راوستلو بس ڈوڈی خوڑل شوی او ہر چا زانو خود چی فیلسوف دی وقتی وای لوی جرگه دی راشی لکه چی مخ کی راغلی او بیر تلاڑی نه چوک است کڑلو او نه چوک را وستلو بس ڈوڈی خوڑل شوی او ہر چا زانو خود چی فیلسوف دی وقتی جنی پدی گمان دی که جرگه جوڑ شولا او خلق راٹول شل پکی نو دای برا ولی او لکه دی تیرو زمانو بای پاچا کی خپل جنی پدی گمان دی که جرگه جوڑ شولا او خلق راٹول شل پکی نو دای برا ولی او لکه دی تیرو زمانو بای پاچا کی خپل او جنی پدی گمان دی که جرگه جوڑ شولا او خلق راٹول شل پکی نو دی دوی وقت با اوکت کی او دوی با نور سو کالا دست بی تخت پا چایانوی دی زن وی لوی جرگه دی راشی لکه چه مخ که راغلی او بیر تلاڑی نه چوکیست کرلو او نه چوک راوستلو بس دوده یو خوالل شوی او هرچا زانو خود چه فیلسو دی وقت یعنی خول نه دیش کمیتی دی طولو زان پتاوه
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خیستون کې و هارون ګلزاد برای افغانپور ستاره امینی سپوږمۍ سمسور واحدی حیا اوریاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
پزلوان دی خبر سڑے سوائی اوچ درو جنا شہندارا سڑے سوائی اوچ درو جنا شہندارا سڑے سوائی دیار پزلوان دی خبر سڑے سوائی چھ درجنا شہندارا سڑے سوائی اچھ درجنا شہندارا سڑے سوائی
ಸಡೆಸುವಾಯಿ ಹಚ್ಚಿದರು ಜನ ಶಿಹಿಂದರ.